السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ز احمد تکل ساسو هر کلی کوم قدر منوریدونکو نن سه شنبه د 1402 هجری المریز کال د غبرګولی یاد جوزا څوارلسمه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له څلورمې نېټې سره برابره ده. د آزادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې طاهر روخان په تخنیکي مرسته برخه کې مرسته راسره کوي. ولسي جرګې پرون د حکومت پر اجراتو د څارنې د کمیسیون د کار موده د دې لپاره وغځوله چې په افغانستان کې د 300,000 جریبه دولتي او شخصي ځمکې غاصبین افشا کړي. په دې سهارنۍ خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه پرونه خبرو، خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرخطونه: په ناټو او آیساف کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. افغان ولسمشر او په هیواد کې ډیر نړیوالو ځواکونو او یوناما په پرونیو 14 کې د ملکیانو په تیره د ماشومانو وژنه سخته وغندله. متحدو ایالاتو په ترکیه کې د روانو مظاهرو په وړاندې د حکومت پر اقداماتو اندېښنه ښودلې او په مصر کې د اپوزیسیون یو مخکښ فعال ولسمشر ته د سپکاوي په قضیه کې مجرم پیژندل شوی. بشپړ خبرونه: په ناټو او آیساف کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. په کابل کې د ناټو د ملکی استازي ویاند ډومینیک میدلی ازادۍ رادیو ته وویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه بحثونه وشي.
On Tuesday and Wednesday, 50 ministers of defense from the NATO ISAF.
د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو به په آیساف او ناټو کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران، د افغانستان دفاع وزیر او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي خپل عادي غونډه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي او د ناټو عمومي قومندان به وروسته په غونډه کې د بیلابیلو مسایلو په اړه وزیرانو ته معلومات ورکړي. میډلی وایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د ناټو ملکی استازي به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ورستي پړاو په اړه غونډې ته معلومات ورکړي. ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یوناما او په افغانستان کې ډیره آیساف ځواکونو په پرونیو 14 کې د ملکی وګړو په تیره د ماشومانو وژنه په سختو الفاظو غندلې ده. د افغان چارواکو په وینا د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې پرون یو ځان وژن کې بریت د خوونځي لس ماشومان ووژل. همداراز په لغمان ولایت کې هم پرون پر یو موټر د سړک د غاړې ماین وچودید چې په نتیجه کې د یو شمېر ماشومانو په ګډون وطن ملکیان و وژل شول. افغان حکومت په پکتیا او لغمان ولایتونو کې د پرونیو پیښو پړه پر طالبانو اچولې. خو د طالبانو لخوا تر دې دمه په دې باب څه نه دی ویل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د روانو مظاهرو پر وړاندې د دې هیواد د حکومت پر اقداماتو اندېښنه ښودلې. جان کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرو پر وړاندې د پولیسو لخوا د زور پر کارولو او د یو شمېر مظاهره چیانو په ټپي کېدو ژوره اندېښنه لري.
We are concerned by the reports of excessive use.
موږ هغه راپورونو اندېښمن کړی یو چې وايي پولیسو له زیات زور څخه کار اخیستای. موږ هیله من یو چې د دې پیښو په اړه بشپړ تحقیقات وشي او پولیس د دې ډول پیښو پر وړاندې لزغم څخه کار واخلي. موږ له هغو کسانو څخه چې غواړي په دې توګه خپل مخالفت څرګند کړي او څوک چې په حکومت کې دی هیله کوي چې د تاوتریخوالي لپاره ولو ډډه وکړي. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرو پرون د څلورمې ورځو لپاره دوام وکړ او پولیسو د هغو د خورولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. په همدې حال کې صدر اعظم رجب طیب اردوان چې پرون مراکش ته په سفر ولاړ، هلته په خپلو څرګندونو کې وویل چې په ترکیه کې حالات به ډیر ژر عادي شي. په ترکیه کې د مظاهرې د تیرې جمعې په ورځ د حکومت لخوا د استانبول ښار په یو پارک کې د بیارغونې د کار پر ضد پیل شوې او وروسته نورو ښارونو ته وغځېدې. پرون د نړۍ څخه د پاسه شپېتو هیوادونو په نړیواله کچه د وسلو د سوداګرۍ د تنظیم په هدف د ملګرو ملتونو تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې چې د لومړي ځل لپاره د لاسلیک لپاره وړاندې شو، د ټانکونو، توپخانې، پوځي موټرو، جنگي الوتکو، جنگي کښتیو او سپکو او وړو وسلو د خرڅلاو اصول روښانه شوي دي. ارجنټاین لومړنی هیواد و چې دا تړون یې لاسلیک کړ. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به ډېر ژر دا تړون لاسلیک کړي. سوریه، ایران او شمالی کوریا د دې تړون مخالفت کړی او د روسیې، چین، هند او مصر په ګډون درویشتو هیوادونو په دې اړه په رایه ورکونو کې ګډون ونه کړ. د مصر دولتي خبری آژانس پرون وویل د اپوزیسیون یو مخکښ فعال د دې هیواد ولسمشر محمد مرسی ته د سپکاوي په قضیه کې مجرم پیژندل شوی. ځوان سیاسي فعال احمد دوما په شپږ میاشتې بند او 2000 مصري پاونډو جریمه محکوم شوی. احمد دوما چې د تیرې اپریل میاشتې له دیرشمې راهیسې زندانی و، په پورت سعید ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ له خونړیو شخړو وروسته ولسمشر مرسی ته د مجرم خطاب کړی و. پاین حال کې د احمد دوما پلویانو پرون د محکمې بهر غونډه وکړه او د پملاتړې شعارونه ورکړل. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورئ.
درنو اوریدونکو سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. پام وکړئ، د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا یې وړاندوینه شوې ده. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 18. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه 22. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 22. په کندهار کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 15. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 30.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، د دې سارنې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه لرو. ولسی جرګې پرون د خپلې کمیسیون د کار موده تمدید کړه، څو په هیواد کې د 200,000 جریب ځمکې د غصبینو نمونه افشا کړي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په دوبۍ کې د کابل بانک په پیسو جوړ شوی ټول جایدادونه خرڅ کړي او 50 میلیونه ډالر ورکه پیسې حاصل کړي دي. د مسولیتونو د انتقال د بهیر مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نویو مرستو ژمنې اعلان شي. اشرف غنی احمدی د هیواد پر سیاستوالو هم انتقادونه وکړل.
په افغانستان کې همیشه دولتونه د سیاسي چارواکو له لاسه خراب شوي، د ولس له خوا نه دي خراب شوي.
او د لوړو زده کړو وزیر پرون تایید کړه چې په کابل پوهنتون کې د ایران کلتوري مرکز فعال دی، خو د خبریالانو د نورو پوښتنو له ځوابولو پرته له خبري غونډې ووت. د خبري مجلې ته تر پایه غوښ شي. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دا هم د دې خبري مجلې لومړی موضوع. ولسی جرګې پرون د رایو په اکثریت د حکومت پر اجراتو د څارنې د کمیسیون د کار موده په دې خاطر تمدید کړه چې د ځمکو د غصبینو نمونه دقیق وڅېړي او افشا یې کړي. د کمیسیون شپږ میاشتې مخکې دا کمیسیون شپږ میاشتې مخکې د ولسی جرګې لخوا جوړ شوی و، څو په افغانستان کې د ځمکو د غصب په اړه څېړنه وکړي. یاد شوی کمیسیون پخوا هم ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 1,200,000 جریبه دولتي او غیر دولتي ځمکه غصب شوې ده. ناجیه ساپۍ د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
ولسی جرګې د حکومتي کړنو د سارنې کمیسون د کار موده د نورو 2 میاشتو لپاره وغځوله، تر څو د ځمکو د غصبینو نمونه چې دوی په اړه د تیرو 100 میاشتو رئیس تحقیق کړی افشا کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل په 2 میاشتو کې باید دغه کمیسون د هغو کسانو نمونه دقیق وسیړي او بیا یې ولسی جرګې ته افشا کړي چې د ځمکو په غصب توران دي. د افغانستان ولسی جرګې د سیړنې او مطالعې د دغه ځنګړي کمیسون غړي شیرولی وردګ د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې 1.2 میلیونه جریبه دولتي او غیر دولتي ځمکه غصب شوي. د ولسی جرګې یاد کمیسون دغه معلومات څو میاشتې مخکې هم ورکړي وو، خو تر اوسه یې د هیچا نوم چې په دې غصب کې لاس لري نه دی افشا کړی. د دې کمیسون د معلوماتو اساس اتروسا یوازې د کرن یو مالداري وزارت توانیدل چې 3350 جریبه ځمکه د غصبینو له منګلو څخه بیرته واخلي. د خغلی وردګ په وینا اوس مهال په ټول افغانستان کې 355 شارکونه جوړ شوي دي چې 490 خرګوټي قانوني او نور ټول غیر قانوني دي. خو د ولسی جرګې ځنیو غړیو د ولسی جرګې په تحقیقاتي کمیسون انتقاد وکړ او وویل چې د غصبینو د نومونو په نفشا کولو سره یا درقم ورته د منلو نه دی. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست وویل کوم خرګوټي چې غیر قانوني جوړ شوي او هغه ځمکه چې غصب شوي دي باید د دغو کسانو نمونه هم د اوس په ډاګه شي.
انها در شش ماه کاری که انجام
دوی پش پش میاشو که کم کارونه چی تر سرکلی په هیت صورت ده منلو ندی. زموش هدف دو چی تاسش کارکلی چی چون را شرگوطی ده کم کسان لخوا غیر قانونی جور سویدی. کم کسان چی مزکی غصب کلی دی که هغه دولتی وی یا شخصی ده کسان چوک دی.
ای افراد کی هستن؟
خود حکومت پکلنو ده سرنی کمیسون غری وول پا دی آل نورو تحقیقاتو ترتیا ده او ده راپور لبشپری دو روست با ده غصبینو نمونه ایلان شی.
راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې پرون د حکومت پر اجراتو د څارنې د کمیسیون د کار موده تمدید کړه، څو په هیواد کې د 200,000 جریبه ځمکه د غصبینو نمونه افشا کړي. له بلې خوا د افغانستان بانک چارواکي وایي په دوبۍ کې د کابل بانک په غلا شویو پیسو جوړ شوي جایدادونه یې ټول خرڅ کړي او له دې لارې یې نږدې 50 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د افغانستان بانک مشر نور الله دلاوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایدادونو د لیلام بهیر لا هم روان دی. د ملي امنیت شورا د یکشنبې په ورځ له مرکزي بانک او لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې په دې برخه کې د خپلو اجراتو راپور ژر تر ژره دوی ته وړاندې کړي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
له لوی څارنوالۍ او مرکزي بانک څخه د کابل بانک د قضیې په اړه د لاسته راوړنو د راپور غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د مسولینو په خبره د کابل بانک د قرضې 300 میلیونه ډالر تر اوسه لا درک دي. د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري وایي چې د کابل بانک له قرضې څخه د ترلاسه شوو نقدو پیسو اندازه 230 میلیونه ډالرو ته رسیږي. ښاغلي دلاوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ خپل کاري راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي.
په
تصفیه کې تر اوسه 102 میلیونه ډالر نقدي پیسې ترلاسه شوي. د دې ترڅنګ د 45 میلیونه پارسښت افغانستان دننه ځینې جایدادونه دي چې د هغوی د خرڅلاو راپورونه هم رارسېدلي. دغه جایدادونه په څو دولتي ادارو باندې پلورل کېږي. په مجموعي توګه د ترلاسه شویو پیسو اندازه 230 میلیونه ډالر ته رسېږي او د چهارشنبې په ورځ به جمهوري ریاست ته هم راپور ورکړو.
نوموړی وایي چې 180 میلیونه ډالر دا مهال تر څېړنې لاندې دي او دا امکان شته چې دا هم د کابل بانک د ترلاسه شویو پیسو په جمع کې راشي. تیره یکشنبه د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم له مرکزي بانک او لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل شول چې د خپلو لاسته راوړنو راپور د راتلونکي چهارشنبې په ورځ دوی ته وړاندې کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې له دې بانک څخه په غیر قانوني توګه د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د ویستلو راپورونه خپاره شول. د دې بحران له رامنځته کېدو وروسته د کابل بانک د قضیې څېړلو ته ځانګړې محکمه جوړه شوه او دې محکمې له اوږدو څېړنو وروسته د قضیې عاملین په بېلابېلو موضوع باندې محکوم کړل. محکمې په تېره هود میاشت کې د کابل بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزي ته د 55 کلونو بند، د افغانستان بانک پخوانی مشر قدیر فطرت ته د 2 او د مرستیال محب الله صافي ته د 1 کال بند سزا واوروله. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ د محکمې دغه پریکړه د قناعت وړ نه بولي. لوی څارنوالۍ وایي دوی د کابل بانک د بحران عاملین د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم محکوم کړي وو، خو محکمې دا جرم بدل کړی او د امانت د خیانت سزا یې ورته اورولې ده. د لوی څارنوالۍ والی له اداري فساد سره د مبارزې د برخې مشر سید عالم اسحق زی ازادي راډیو ته ویل دوی د کابل بانک د بحران د مجرمینو په اړه د استیناف غوښتنه کړې. د لوی سرنوالی چارواکي وایي د دوی اوسنیو څېړنو ښودلې چې د کابل بانک په قضیه کې دوه بهرنۍ کمپنۍ هم ملامتې دي او باید چې تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. دوی وایي دغو دوو کمپنیو له مالي بحران څخه د ژغورنې په خاطر په کابل بانک کې د څارنې دنده درلوده، خو په خپلو څېړنو کې غبن او بېغوري کړې. ښاغلي اسحق زی دغه بهرنۍ کمپنۍ په ګوته نه کړې، خو ویل چې د عدلي تعقیب لپاره یې د دوی هڅې روانې دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري د سهار 5:15 دي. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په ناتو او ایساف کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه خبرې کوي. افغان ولسمشر په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او په هیواد کې میشت ایساف ځواکونو په د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ او لغمان ولایت کې په وژنو کې د ملکي تلفاتو په تیره د ماشومانو پر وژنه سخته خواشینی ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د روانو مظاهرو پر وړاندې د دې هیواد د حکومت پر اقداماتو اندېښنه ښودلې او چارواکي هڅولې دي چې له زغم څخه کار واخلي. پرون د نړۍ څخه د پاسه شپېتو هیوادونو په نړیواله سطحه د وسلو د سوداګرۍ د تنظیم په هدف د ملګرو ملتونو تړون لاسلیک کړ. او د مصر دولتي خبري اژانس پرون وویل د اپوزیسیون یو مخکښ فعال د دې هیواد ولسمشر محمد مرسي ته د سپکاوي په قضیه کې مجرم پیژندل شوی او په شپږ میاشتې بند او 2000 مصري پاونډو جریمې محکوم شوی. زموږ راکلا ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم فرشته جلال زی ته غوښ شي چې د افغانستان په اړه د لویدیس په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی هند ته د پوځي غوښتنو له لیست سره تر تګ مخکې لږ تر لږه په اصولو کې له پاکستان سره مذاکرو ته یو بل وروستی چانس ورکړ. فارن پالیسي لیکي ولسمشر کرزی د اپریل په 24 نیټه بروکسل ته ولاړ. د هلته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق کیانی سره چې تر 2014 کال وروسته د طالبانو سره د موافقې لپاره همکاري مهمه ګڼل کیږي په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. فارن پالیسی لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ متشنجې اړیکې د اپریل په میاشت کې تر هغه وروسته چې د پاکستان پوځ په داسې وسیمه کې چې افغان نور خپل ګڼله د دروازې جوړولو هڅه وکړه د خرابوالي نوې مرحله ته ورسېدې. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د دې اقدام په جواب کې خپل پوځ ته امر وکړ چې دا دروازه او د جرم کښې ته نږدې د پاکستان د پوځ نور تاسیسات هم چپه کړي. فارن پالیسی لیکي د پیښو ته په پام پدې کې د شک ځای نسته چې شای جمهور رئیس حامد کرزی بلجیم ته ترتګ مخکله له پاکستانه مایوسه شوی وو. لکه څنګه چې فارن پالیسی لیکي ولسمشر کرزی په وار وار د خپل قدرت په ورستي کال کې له طالبانو سره د جوړجاړي لاري د سولې د تامین په خاطر حتی د خپل کورنی سیاست پر خلاف له پاکستان سره په وار وار د نږدې کېدو هڅه کړې ده. او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه د پاکستان ضد احساسات د زیاتېدو په حال کې دي. خو فارن پالیسی لیکي اوس دا څرګندېږي چې جمهور رئیس حامد کرزی نور نه غواړي چې د پاکستان مهربانۍ ته انتظار وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په لوګر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د سیمه ایزو تشکیلاتو په اړه یوه مقاله لري. ورځپاڼه د فرهاد اکبري په نوم د یو 30 کلن افغان ژوند ته کتنه کوي چې وایي یو کال مخکې یو عادي ساختماني انجینر و. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د پوځ د قراردادي پروژو له برکته شتمن شو. فرهاد اکبری اوس وسلې لري او په چریکي ډول د خپل کلي خلک او نور وسلوال د وسلوالو طالبانو پر ضد رهبری کوي. واشنگتن پوسټ رسپانډ کې چې فرهاد لږ تر لږه او یا تن نور ځوانان چې په هغوی کې یو شمېر پخواني طالبان هم سته له ځان سره ملګري کړي دي. دوی په سیمه کې له پولیسو سره زیاته همکاري کوي او وایي هغه کسان چې تقاعد یې کړی او یا کار نه لري د سیمې د امنیت د ټینګولو لپاره له پولیسو سره ملګرتیا ته هڅوي او د کلي په ګزمه کې برخه ورکوي. د لوګر سیمه ایزو چارواکو د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د ځپلو لپاره د فرهاد اکبري هڅې ستایلې دي، خو په عین حال کې اندېښنې هم څرګندوي. په لوګر کې د امنیتي ځواکونو او نړیوالو قواو لپاره حضور سره د وسلوالو طالبانو د تخریبي فعالیتونو زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. خو واشنگتن پوسټ لیکي هغه ځواکونه چې فرهاد اکبري مشري کوي له دولتي او بهرنیو ځواکونو سره فرق لري. ځکه دولتي ځواکونه له نورو سیمو څخه استخدام شوي وي، خو د فرهاد پلویان ټول د سیمې خلک دي او په خپله منطقه کې ښه بلد دي.
له ازادي راډیو څخه د خبر د راپورونو دوام ته پام وکړي. ټاکل شوی چې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د کرښې د جوړولو کار سبا په رسمي ډول پیل شي. تمه ده چې د دریو وړو هیوادونو مشران به په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت د ترکمنستان په لیباب سیمه کې جوړیږي ګډون وکړي. د اورګاډي د دې کرښې د جوړولو پریکړه د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان مشرانو د روان میلادي کال په مارچ کې رسمن لاسلیک کړه. رضوان مراد په دې اړه د انټرفاکس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
ټاکل شوی ده چې سبا ته په ترکمنستان کې د دې هیواد، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د جوړولو کار رسمن پیل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف ویلي چې د درې وړو هیوادونو ولسمشران به د ریل د دغې کرښې د جوړېدو د پیل په مراسمو کې چې د ترکمنستان په لیباب سیمه کې برابرېږي ګډون وکړي. انټرفاکس خبري اژانس د ترکمن مقاماتو په حواله وایي د ریل دا کرښه به شاوخوا 400 کیلومتره اوږدوي چې د ترکمنستان له اتامورات نظر څخه پیل د افغانستان کندوز ولایت شیرخان بندر او بیا د تاجکستان پایندش سیمې پورې رسیږي. له دې وړاندې د تیر مارچ میاشت په 6 نیټه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د ریل د دې کرښې د جوړولو موافقتنامه د ولسمشر حامد کرزي، ترکمن ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف او د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان ترمنځ لاسلیک شو. افغانستان تر 2013 میلادي کال پورې د نړۍ له هغو کم شمیر هیوادونو له ډلې څخه و چې د ریل کرښې نه درلوده، خو په 2011 کال کې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل 15 کیلومتره اوږده کرښه جوړه او په همدې کال کې ترې ګټه اخیستل پیل شول. د افغانستان لپاره ترکمنستان د ټاپي په نامه د ګازو د لیږد د نلیکی پروژه هم لري چې د افغانستان له لارې به د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالیږي.
د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د کرښې د جوړولو کار سبا رسمن پیلېږي. په دې اړه راپور مو اوریده. د امنیت د انتقال د بهیر مشر اشرف غنی احمدزی وایي چې نړیواله ټولنه به په راتلونکو څو ورځو کې د 15 نورو کلونو لپاره له افغانستان سره د خپل مرستو ډاډ ورکړي. ښاغلی احمدزی په کابل کې وویل چې 2014 کال له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې د خدمتو کال نه دی. په دې اړه د مرزی احمدزی راپور واوري.
په داسې حال کې چې د 2014 کال او د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه ځینې اندېښنې موجودې دي، د افغانستان د امنیت انتقال د پروسې مشر وویل تر 15 نور کلونو لپاره به د نړیوالې ټولنې مرستې دوام ومومي. اشرف غنی احمدزی په هغه غونډه کې چې د نړۍ د دوهم ستر متفکر په حیث د دې په ویاړ په کابل کې جوړه شوې وه وویل د خبره به په راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه شي.
په څو ورځو کې به تاسې واورئ چې دنیا په ټینګ مرستې سره 15 کاله نور راسره دري مدته فرق ورک.
خو ښاغلی احمدزی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې دا مرستې به په کومو برخو کې وي. خو تیر کال د توکیو په نړیوال کنفرانس کې نړیوالې ټولنې د 4 کلونو لپاره له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه. د افغانستان د امنیت انتقال د پروسې مشر په یاده غونډه کې د افغانستان د نظام د اوسنۍ ستونزو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړی پرته له دې چې د چا نوم واخلي وویل په افغانستان کې نظامونه تل د سیاسي کسانو لخوا زیانمن شوي.
په افغانستان کې همیشه دولتونه د سیاسي چارواکو له لاسه خراب شوي، د ولس لخوا نه دي خراب شوي. راسي چارواک ټول کو چې خپل ديني او ملي مسؤلیتونه دا سیاسي حدود اجماع خبره دا نه ده چې معامله کېږي چې چوکۍ د حکومت به څنګه تقسیموي. اجماع معنا دا ده چې داسې بنسټونه جوړوي چې هغې کې ولس اعتماد ولري.
ډاکټر احمد زید زیاتوي چې د افغانستان اوسنی دولت د خپلو داخلي ستونزو له امله په یو پیوندي پوسین بدل شوی. د امنیت انتقال د پروسې مشر د اداري اصلاحاتو په هدف د ملي اجماع وړاندیز وکړ او زیاته کړه چې وی ملي اجماع ته رسیدل کولای شي ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. مرزی احمد زید، آزادي رادیو، کابل.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادي رادیو.
زموږ غږ له آزادي رادیو ری قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به تاسو د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه واوري. خو له هغه مخکې د دې سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر دا خبره نه ردوي چې په کابل پوهنتون کې د ایران یو کلتوري مرکز فعالیت کوي. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید پرون په یو خبري غونډه کې وویل د ایران د دې کلتوري مرکز تړون مخکې له دې چې دی وزیر شي لاسلیک شوی و. نوموړي دا هم وویل چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس او یو استاد له دندې نه دي ګوښه شوي. ښاغلي عبید زیاته کړه چې په کابل پوهنتون کې د وروستیو لانجو علت د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. له کابله د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
تر دې مخکې په کابل پوهنتون کې د ایران د یو کلتوري مرکز د موجودیت خبر یو شمېر استادانو او محصلینو ورکړی و چې د لوړ زده کړو وزیر هم د دې مرکز موجودیت رد نه کړ. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو او محصلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د ایران د دې کلتوري مرکز د فعالیت په اړه شک لري او په دې مرکز کې ټول د ایران چاپ شوي کتابونه موجود دي. د دوشنبه په ورځ د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر عبید له خبریالانو سره خبرې کولې. د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د ځینو استادانو په خبره د کابل پوهنتون په ورستی جنجالونو کې د ایران د کلتوري مرکز هم شکل دي، نو موړ ول چې د دې مرکز تړون په خواسه وي.
یک چیزی که باز هم می خوایم امی است که به خاطر آرامش همی ملک خو
یو څه چیزی ویل غواړم. هغه دادی چې د دې هوا د آرامۍ په خاطر کله چې هوا د ولرو هر سلرو نو لازم ده چې پرچا باندې بی ځای انتقادونه ونه کړو. وګورئ یو قرارداد چې زمونږ د ورور له پښتنې سره تړاو لري، دا تړون د هغه وخت دی چې ډاکټر عبدالرحمن اشرف د کابل پوهنتون رئیس وو او بیا سو نور رئیسان هم راغلی دی.
دغه تړون چې د لوړو زده کړو وزیر خبري اعلان تور وشوت په 1988 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د پخواني رئیس عبدالرحمن اشرف لخوا لاسلیک سوی او د دې تړون د ختم وخت هم نه دی معلوم. د لوړو زده کړو وزیر ښاغلی عبید یاد پښتنې له ځوابولو وروسته د خبري اعلانو ډېر نور پښتنې ځواب نه کړي او له کانفرنس ووتي. نوموړي دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو او محصلینو د تیرو څو ورځو راهیسې درسي اعتصاب پیل کړی دی او د لوړو زده کړو د وزیر د کوښښ کېدو غوښتنه کوي. خو ښاغلی عبید په خپل لمړنۍ خبرو کې ویل چې د کابل پوهنتون په روانو جنجالونو کې بهرني هیوادونه او افغان سیاستوال لاس لري او هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې پوهنتون نه واده وکړي. په کابل پوهنتون کې یو شمېر محصلینو او استادانو وروسته له هغې درسي اعتصاب پیل کړ چې د دې پوهنتون د اجتماعي علومو د پوهنځي د رئیس او یو استاد د ګوښه کېدو راپور نه خپره سول. خو د لوړو زده کړو وزیر دا هم وویل چې د کابل پوهنتون د اجتماعي علومو د پوهنځي رئیس فاروق عبدالله او د دې پوهنځي استاد فیصل امین له دندونو د ګوښه سوي. د دوی د ګوښه کېدو غوښتنه یو شمېر نور محصلینو کړې و چې د ملي شورا مخ ته یې شاوخوا 8 ورځې د نه خوړلې اعتصاب کړی و.
د ژوند رنگونه
اول دینم راته واخلم.
نوم سلیمان.
کاته څه کار کوي؟
زم بل نه جوړم.
چې څه خرابې ولري؟
سره کم خرابې ولري جوړم.
خا عموما څه خرابې پکې پیدا کی موبایل کې؟
بس یا چارج خراب پیږي، یا مایک خراب پیږي، یا لاسپیکر خراب پیږي، یا بوت ضرب لګي، یا شمع تیږي. هغه موبایلو باندې نن سبال کان جنگم کوي. کا
څنګه جنگ کوي؟
بس جنگ شي په موبایل ولې چې بیا وروره د $100 یو یو شو راچی.
خا اته کاروبار ور سره څنګه ده؟
نو ما شي دا د جنگ پوګې ما کاروبار سره ډیر کوي.
ته جنگ ما کاوه.
ما کار پکې جوړی چې موبایل خرابې
100 روپۍ به پیدا کړي دی ورځي.
داسې ورځ راځي چې ومنې، داسې ورځ راځي چې 5000 3000 3000 داسې پیدا کوي.
عموما موبایلونو نه څوک څه ډول ګټه اخلي کنه چې بیا غوړسته یو ستونزه پیدا کوي په موبایل کې؟
مزياتره داسې دي چې مثلا موټر کې چارج تک دی سل په وی خرابېږي، بي تياتي وسره کوي $300 $500 موبایل بس کښنیان ته پلاس کې ور کوي، یاغه په خلو کې ونيسي چارج ځای ځنه خراب شي، یو مشکل نه مشکل کې راځي.
ته خو هارډویر استاد یې کنه، څومره موده کېږي دا ټلیفون کې څه تغییر راغلی دی چې تا په نظر خلکو ته اسانتیاوی برابر
کړی؟ یار لغاول نه چې افغانستان ته موبایل نه راغلی دی، لغنه ډیر تغیرات کرا غلی.
اول ځل دې تا څنګه کوم موبایل نه باندې جوړول کوم ډیر وو؟
اغه سیو سه دا څنګه پایو ته لینو کې راغلی او موږ هغه خرڅول او هغه کوم موبایل نه مو اسانم جوړیدل دا وښ کوم راغلی دا سیستم هم پورته دا موږ هم دومره خاص نه پېږو خو بیا هم ګټ کې ویو.
که خپل د چیرته زده کړی دغه کار؟
مز دغه افغانستان کې مز دغه مس اول خو ما موبایل پروشي و نو چې موبایل به خرابېده ذاتي مخلاصول اول می ټول خراب کړ. چې څومره راتلل خرابول بغنم بعد مکه زده کړ به مې جوړول.
اوس زیاتره کوم خلک درته راوړي چې خراب کړي وي؟ ځوانان دي، نور عمر والا دي.
مزوانان هم راوړي، خزې هم راوړي، سپنګيري هم راوړي. چا سره موبایل ده بس په دې جنجال اخته ده.
اوس زیاتره کوم موبایلونه کاروي؟
ولا اوس زیاتره د آیفونونه دي او ګلکسیانی دي دا استعمالوي. اوس هغه څنګه پای موږ خلله ده چې څوک بازار ته راځي او هغه نو یا ګلکسی اخلي او یا آیفون اخلي. مزه دې دواړو مننن سبا مارکیټ ده.
تاسو بم نو موبایل ته لیدو سره پیسې بیا جګیا خلک کنه؟
او نو دغه یو مایک د چپلس په راځي کدا په ساده موبایل کې لګيږي 50 روپۍ او چې بجګ ماډل کې لګيږي دا به 50 ډالر او 10 ډالر لګي.
کله کله خو داسې نه دي شوی چې جوړ نه خراب کړي ډیر
دي او ډیر ډیر دا شوی نه کیږي. جوړ چاران موبایل مخلاص کړي خپل ګل شوی خالي خلاصول ګل شوی دا می تاوانم 500 ډالر می تاوانم.
دا کاروبار دی خدای ورسره.
او بخښ شکر الحمدلله
مننه خوشاله.
د موبایل ټلیفونونو له دې انجینر سره د خبرو اترو نو ورسته د ازادي رادیو د سهارنی خبري مجله پایته ورسیده. پراتلون کې نیم ساعت کې احمد جعفر احمدی یو بل نیم ساعت خبر